په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بونیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی ویم. په دغه خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونو تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه پام کوو به هم اوري. په وړومبي د عبدالحی کاکړنا د دې وخت خبرونه اوري.
په چمن سپین بولده کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې شوي چې پکې اووه کسان وژل شوي دي. د امریکا سینټ د 2500 افغان ترجمانانو او نورو همکارو افغان کارکونکو د ویزو ورکول منظور کړ. روس، ترکیه او ایران د شام په ځینو سیمو کې د محفوظ ځایونو او نه الوت سیمو جوړولو مفاهمت لاسلیک کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. په چمن اسمن بولده کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې شوې چې پکې اووه کسان وژل شوي دي. د چمن پولیسو مشر مقصود مشال ډو ټول نن سهار شاوخوا 4 بجې له افغان لوري پر لقمان او جنگیر کلیو ډزې وسوې. د چمن هسپتال مشر ډاکټر محمد اختر د مرګ ژوبلې په اړه مشال ډو ټول د پاکستانی فوج مطبوعاتو ادارې ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې د افغانستان په سرحدي ځواک تور پورې کړی چې په ویشل سو کلي لوکمان او کلي جنگیر کې د سشمیرنې په عمل کې خنډونه اچوي. د بیان په خبره دوی لا د وړاندې له ډیپلوماټیکو او پوځي لارو افغان چارواکي د سشمیرنې لکېدو خبر کړی وو. خو د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق بیاوایي په ډزو کې یوولس افغان سرحدي ساتونکي ټپیان شوي دي او یوولسی وګړي وژل شوي دي. د کندهار ولایت ویان سمین خپلواک مشال ډو ته نن ویلي د دواړو لورو ترمنځ نشته هغه مهال پیل شوی چې پاکستانی ملیشو غوښتل د بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نوم کلیو کې سرشمیرن وکړي چې افغان امنیتي ځواکونو یې مخالفت وکړ او په نتیجه کې نشته وسوه. د وروستیو راپورټونو له مخې ډزې لا هم روانې دي. چارواکي وایي په بلوچستان کې پارېدلو خلکو د مذهب سپکاوي په تور د یوه هندو د وژنې په هڅه پر تاڼه برید کړی چې پکې یو 10 کلن ماشوم وژل شوی او 15 کسان ژوبل دي. دا پېښه تېر ماسپښین په حب کې شوې چې په تېر شاوخوا یوه میاشت کې په پاکستان کې د اسلام سپکاوي تورونو په تړاو د پارېدلو خلکو درېمه لویه حمله ده. د چهارشنبې په ورځ پولیسو پر ټولنیزو رسنیو د پاروونکي انځور د خپرولو په تور 24 کلن پرکاش کومار ونیو. پولیس وایي د نیولو تر خبر وروسته شاوخوا 1500 کسان چې پکې خطیبان او سیاستوالان هم شامل ول د هفتانې ګرد چاپېر ور غونډول او د کومار د ورسپارلو غوښتنه وکړه. پولیسو چې انکار وکړ نو خلګو پر هغه برید وکړ. پولیسان او د بلدیتي ادارو یو چارواکي ووهل او بیا ډزې پیل کړې. په خوډب او ډزو کې یو 10 کلن ماشوم وژل شوی، 15 کسان ژوبل شول. د امریکا سینټ د 2500 افغان ترجمانانو او نورو همکارو افغان کارکونکو د ویزو ورکول منظور کړ. د دغه ترجمانانو په افغانستان کې د امریکا سرتیرو امریکایي چارواکو سره کار کاوه. د ترجمانانو د ویزو منظوري د هغه 1.1 تریلیون ډالرو بجټ برخه ده چې د سپتمبر میاشتې پورې ده او د دواړو ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو لخوا ورته ملاتړ ترلاسه دی. په همدې حال کې د کانګرس غړي پر نوي بجټ ته متفق کېدو لپاره خبرې کوي. سینټ دغه بجټ د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه منظور کړي چې د سې شنبې په ورځ ساز جرګې تایید کړ. تمه کېږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مسوده تایید او لاسلیک کړي. د ځانګړو ویزو پروګرام یا اس آی وی د هغو افغانان لپاره جوړ شوی وو چې په خپل هیواد کې د امریکا له پوځ سره د همکاري په خاطر د سخت دریځو له دړکو سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي راتلونکي اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سفارښتنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. د پنډاګان مرستیال سرپرستی تیریزا ویلن تر مازدیګر د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. د وویل موخه یې دا ده چې د افغانستان د جګړې ولاړ حالت بدل شي. د امریکایي پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ریمنډ ټامس د غونډې ته وویل د سرتیرو د شمیر له زیاتولو سره به په افغانستان کې د پوځي عملیات پر اصولو هم غور کوي. دا مهال د شاوخوا 3500 امریکایي سرتیرو په ګډون څه د باندې 14000 بهرني پوځیان په افغانستان کې میشت دي. د حزب اسلامي مشر ګلوبالدین حکمتیار نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته خبرې کړې. ښاغلی حکمتیار تېره ورځ وروسته له شاوخوا 2 لسیزې د افغانستان پلازمینې کابل ته ورغی او د ولسمشر اجرایي رئیس او نورو افغان چارواکو لخوا یې هرکلی وسو. د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون شاوخوا 8 میاشتې مخکې لاسلیک شوی و. ښاغلی حکمتیار له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. روس، ترکیه او ایران د شام په ځینو سیمو کې د محفوظو ځایونو او نه الوت سیمو جوړولو مفاهم مطلق لاسلیک کړی دی. خو په استانا کې د شامي اپوزیشن پلاوی پرونی وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې د داسې پلان ملاتړ نه کوي چې پکې ایران د اوربند ضامن وي. د اپوزیشن مرکچانو د روس پر باوریتوب هم شک وښود او وویل چې د روس په ژمنو او عمل کې لوی توپیر دی. ایران او روس د شام د جګړې لپاره راسې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړی دی. په مفاهم مطلق کې راغلي چې په شمالي، مرکزی او جنوبی شام کې به څلور محفوظ ځایونه جوړول کېږي. د دې زونونو د جوړولو وړاندیز روس کړی چې موخه د تاوتریخوالي ختمول او د کډوالو سنیدو او هلته د بشري مرستو د رسولو زمینه برابرول دي. امریکا ولسمشر وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې سعودي عرب، اسرائیل او واټیکان ته ځي. سپینې ماڼۍ بیګاول ټرمپ به د مې پر 23مه واټیکان ته ورسي او د کتولیکي سویان له مشر پاپ فرانسیس سره به وویني. تر دې وروسته نوموړی د مې په 15مه په برسلز کې د ناټو په سرمشریزه او بیا د روانې میاشتې پر 23مه او 24مه د ایټالیې په سیسلی کې د اوو پرمختللو هیوادونو ګروپ په غونډه کې ګډون کوي. ټرمپ تیر مازګر د مذهبي عالمانو یو غونډې ته په وینا کې ویل دا به د ولسمشر په توګه د لومړی بهرنی سفر وي. او وروستی خبر هم د روغتیا په اړه دی. د خیبر پښتونخوا خوراک اداره وایي له ځینو شیدو یا پیو خرڅونکو اخیستل سوي نمونې ښودلي چې په پیو کې ناروغي پیدا کوونکي مواد استعمال سوي دي. د خوراک ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د اپریل په 16مه د پېښور د پیو 15 دوکاندارانو نمونې واخیستې او هغه د معاینې لپاره لیبارټري ته واستولې. خبر پاڼه زیاتوي تر معاینې وروسته معلومه شوه چې د دوو دوکاندارانو په پیو کې فارملین نومي کیمیاوي مواد استعمال سوي دي. دغه مواد د پیو نه خرابېدو او ټینګوالي لپاره استعمالېږي. یو ډاکټر ناصر خان نن مشالې ټول د فارملین له زیات استعماله د سالنډي یو ځله ناروغیانې پیدا کېدو امکان زیات وي. د خوراکي داروای د دوکاندارانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم د موسم او کرنسي حال سره چې
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اغستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25.00 روپۍ او 25.90 روپۍ د سعودي عرب ریال 25.00 روپۍ او 25.60 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او کوئټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 39 او 25 او کوئټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حالوم واوریدو. دا مشال ریډیو دی زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. چمن سر نږدې د پاکستان او افغانستان په پولا د افغان او پاکستانی ځواکونو تربینز انخته شوې ده او پولا تړلې پرته ده. پولیس مشر غنی په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هرکلی کړی دی او ویلی دی
دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانهو امر دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د ګاډو ښه حالت رسمي اسناد ساتل لازمي ګرځولي دي، خو یو ټیکسي ډرایور وایي
څنګه بګر خو څه خبره ده خو ولې دې خپل روټین سټ کې چې ولې اوسې به پرچی ورکولې هر ځای کې تنګولې هر ځای کې مرانی سي.
زمونږ ونې ز خبرونه پام کوو به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګړم به موضوع ته نن چمن سر نږدې د پاکستان او افغانستان په پوله د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ خطه شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي په دې خطه کې درې کسان وجل شوي او تلس ټپیان شوي دي. د پیښې نه وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو ځل بیا تړل شوې ده. ایوب ترین نور معلومات راکوي.
په چمن کې د ځای چارواکو وینا چې تیر شپه د افغانستان د سرحدي عسکرو لخوا د پاکستان پر یو چک پوسټ باندې ناڅاپه ډزې پیل شوې چې له امله تر دم ګړی پورې درې کسان وژل شوي، اتلس نور ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د چمن و روغتون ته رسول شوي دي. په دې اړه د سیول هسپتال چمن میډیکل سپرډنټ ډاکټر اختر نورحال څه داسې راته بیان کړی.
یو ځوان کوي الکسی وایسان، یو
بلخوا د چمن د پولیسو مشر مقصود په وینا چې دغه ډزې نن سهار وختي څلور بجې د افغانستان له لوري د پاکستان و لور ته پر کلي لکمان او کلي جانګیر باندې پیل شوې. وروسته پاکستانی عسکرو هم په جواب کې ټکان کړی دي او په سیمه کې لا اوس هم د ډزو آوازونه اورېدل کېږي چې له امله په خلکو کې ویره خپره شوې ده. هلته په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې مشر جنرال آصف غفور ویلي دي چې د افغان سرحدي عسکرو لخوا نن سهار هغه مهال د پاکستان په لور ډزې وشوې کله چې د پاکستان د سرشمیرنې د ادارې کارکوونکو سره حکومتي عسکر و پولې ته څیرمه په خپلو کلو کې کار کاوه. د نوموړي په وینا چې په جواب کې د پاکستاني سرتیرو لخوا هم ډزې شوي دي. د ډزو د علت په اړه مې چې کله په چمن کې د ځایي خبریال نورزمان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د چمن ځینې کورونه د کرشې و هغه اړخ ته پراته دي. خو دوی خپل ووټونه یا رایه په پاکستان کاروي او کله چې د سرشمیرنې لپاره پاکستاني چارواکي هلته د ورتلو هڅه وکړه نو افغاني عسکرو یې لاره ونیوله چې له امله یې دغه تاوتریخوالی رامنځته شو. هغه زیاته کړه چې د پیښې وروسته سرحدي عسکرو د امنیتي ستونزو له کبله د کوټې او چمن سړک هم د مسافرو په مخ تړلی دی. بلخوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ یو ځل بیا پوله تړل شوې ده چې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عادي خلکو تګ راتګ او تجارت تر اغیز لاندې راغلی دی. په دې اړه چې مې کله په اسلام آباد کې د افغان سفارت سره تماس ونیوي نو هلته یو چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ وویل چې دوی به د پیښې د پلټنې وروسته خپل غبرګون څرګند کړي. خو په کندهار کې د پولیسو د مشر ویاند زیاد ان تور لګولې دي چې د پیښې علت پاکستان دی، ځکه چې پاکستان غواړي چې د سرشمیرنې په بانه وسلوال کسان و افغانستان ته را داخل کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د روان کال د فروری په میاشت کې پاکستان د چمن او تورخم د لارې د افغانستان سره خپله پوله دغه وروسته وتړله، کله چې د سند ایالت په سیون او د پنجاب په لاهور کې ځانمرګي بریدونه شوي وو چې له امله د سلو څخه زیات کسان وژل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
اوس ورځو کابل ته. په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي. نوموړي تېره ورځ په ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د هرکلی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه د حکمتیار له ورتګ سره د سولې لوري ته لوی ګام اخیستل شوی دی. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې و.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته لراتک څو ساعته وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د حکومت د اوسنیو او پخوانیو ځینو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د ده لپاره د ښه راغلاست غونډې ته وویل چې حکومت افغانانو سره د سولې د زمینو د برابرولو ژمنه کړې وه او اوس د دغې ژمنې د پوره کېدو یو ستر ګام پورته شوی دی. موږ د افغانستان ستر ملت ته ژمنه ورکړې وه چې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروو او نن په دې لار کې ستر ګام اخیستل شوی دی. خو دې لارې ته به د بشپړې سولې تر ټینګښته دوام ورکړو.
ادامه خواهیم داد.
غنی وایي د حکومت او حزب اسلامي نیتونو واقعي او سمو قضاوتونو دواړه لوري تر دې سترې بریا ورسول چې د ده په باور په پیل کې ډیرو خلکو فکر نشو کولای. ده وویل د حزب اسلامي سره سوله د سولې لپاره ملي اجماع ثابتوي چې ښایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي تاریخ تکرارېدونکی نه دی. غنی وسلوالو طالبانو ته وویل چې د حزب اسلامي په څیر د سولې لار غوره کړي که نه د ده په باور له انزوا سره به مخ شي.
دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانه امر دی او جنگ د حل لار نه ده. مسله مخالفونو ته پکار ده چې د حزب اسلامي په ستر قدم کیږدي که د مسله مخالفان د افغانستان د خلکو خیر او سوله نه غواړي انجام معلوم ده، انجام انزوا او د دین او دنیا ناکامي ده.
د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي تیر کال د میزان په میاشت کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې اتم میاشتې وروسته یې مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. حکمتیار ته بیا د یکشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د دولتي چارواکو لخوا هرکلی وویل شو او د پنجشنبې په ورځ غرمه مهال کابل ته راورسید. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ده لپاره د ښه راغلاست جوړو شویو مراسمو ته وویل د روغې جوړې سره ځکه مل شوی چې حکومت وکولی شي روان تاوتریخوالی مهار کړي. د پخپل وینا کې د حکومت په شته ځینو ستونزو خبرې وکړې خو وی ویل چې اوسنی نظام د یو واقعیت په توګه مني چې د پیاوړتیا لپاره یې باید هر څوک رول ادا کړي. نوموړي په هغو ډلو خلکو غږ وکړ چې د جګړو له لارې خپلې ګټې لټوي تر څو افغانان پرېږدي چې خپل مسیر په خپله وټاکي. حکمتیار وویل په دې لړ کې باید په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم په ګډه فشار واچول شي تر څو د افغانستان په اړه نوی سیاست غوره کړي.
هغه دوستان هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور له لاسوهنو نه ډډه وکړي. څوک چې له پاکستان سره نیک تعلقات لري هغوی یې خبر اوري او خبرې ورباندې اغیز تاثیر لري. هغوی بولي چې پاکستان ته هغو ته ووایي چې نور ذاتی بست د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست ورکړه.
د ویل د ثبات په خاطر د افغانستان اساسي قانون منلی دی که څه هم ځینې ملاحظات لري خو د هغو خلکو غوښتنې پر ځای ونه بللې چې اوسنی قانون باید تعدیل او په هیواد کې پارلماني نظام حاکم شي. نوموړي وویل پارلماني نظام د افغانستان له شرایطو سره برابر نه دی او ائتلافي حکومت هم په افغانستان کې نه چلیږي. حکمتیار وایي کابل ته له خپلې کورنۍ سره راغلی او د حکومت په مشرانو یې هم غږ وکړ چې دا هیواد خپل کور او ګور وګڼي او خپلې کورنۍ افغانستان ته راولي. نوموړي دې غونډې ته وویل په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره خپلواکه محکمو او ځواکمن حکومت ته اړتیا ده.
ما نه د جنګي جنایتکارانو د محکمې مطالبه کړ، نه مې څوک د جنګي جنایتکار په نامه یاد کړ. مطالبه یې ځکه نه کوم چې دا یې وخت نه دی، داسې محکمه نشته چې جنګي جنایتکاران محکمه کړي. متاسفانه دولت اوس په هغه پوزیشن او موقعیت کې نه دی چې له دوی سره خپل حسابونه تصفیه کړي.
حکمتیار په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې په هیواد کې د بهرانیانو د حضور باندې ختمې او د حکومت سره روغې جوړې ته کښېني.
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
د بلوچستان وکیلانو ویلي دي چې دوی به نن په اسلام آباد کې د پاناما لیکس پاړه رابلل شوې غونډه کې د احتجاج په توګه برخه نه اخلي ځکه چې په مرکزي کچا وکیلانو د بلوچستان د ستونزو د هوارولو لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. ایوب ترین نور معلومات راکړي.
د بلوچستان هایکورټ بار اسوسیشن، بلوچستان بار کونسل او د کوټ بار اسوسیشن مشرانو اعلان کړی دی چې دوی به نن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن له لوري پر پاناما لیکس باندې رابلل شوي کنوینشن کې د احتجاج په توګه برخه نه اخلي. د بلوچستان قانون پوهانو د خبره تیر ورځ په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. په دې اړه د بلوچستان بار کونسل و غړي منیر کاکړ ایډوکیټ نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
بلوچستان بار کونسل ای کورٹ بار ایسوسیشن او ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن متفقہ طور پر دا فیصلہ وکا چې موږ سبا د پاکستان بار کونسل په اجلاس کې شرکت نکو او د پاناما په والا باندې موږ دا کوشش دي چې موږ خپل ای کورٹ بار ایسوسیشن، بلوچستان بار کونسل او کوټه ډسٹرکٹ بار ایسوسیشن بشمول په بلوچستان کې د ګرد ډسٹرکٹ بار ایسوسیشن یو نمائنده اجلاس یا نمائنده کنونشن راوغواړو او موږ خپل خپل فیصلې د خپل مزکی د مسایلو په رونیا کې کوو. هر هغه شو کوم چې موږ باور او خپل شو خپل مسایل ایلټ کوو بیا به نور پر مسلو کې شتاغو پر موږ خپل مسلې موږ سره چال کړګی نه موږ پر نور مسلو باندې د غاډن دا نن پریس کانفرنس د پدخه حواله ولو.
د بلوچستان وکیلانو زیاته کړه چې پاکستان بار کونسل په کنونشن کې د اتم اگست د شهیدانو په اړه په ایجنډا کې هیڅ نه دی شي. په دې اړه د کوټ بار اسوسیشن د مالیاتو سیکرټر جمیل آغا ایډوکیټ راته وویل
د 8 اگست ما چې کوم صورتحال ولو په دې کې پکار دا ولو چې وفاق زموږ سره تعاون کړ صبح کا در ډیر اته پر صبح چې په دې کې خپل ښه پوزټیو رول ادا کړي لیکن د وفاق د په دې کې زموږ سره تعاون نو ایون تازه تم سره نه دی کړی. واده سیو چې کوم نشیدان هدي د شیدان بچان په سکولو کې داخل کیږي راغه باندې عمل درآمد نه دی سوی.
تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په یو ځان مرګي برید کې داوی او سخصیات کسان وژل شوی وو. په هغه کې 450 وکیلان او دوه خبريالان هم شامل وو. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په خیبر پختونخوا کې روغتیایي کارکوونکي یا لیډی هیلت ورکرز وایي چې په 2014 کال کې د دوی نوکری دایمي شوې خو حکومت لا هم ورته مراعات نه دی ورکړی. دوی تیر مازدیګر له مشال ډیډو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د دوی د نوکریو رتبې دې له 5 او 7 درجې لوړې شي. هلته د عامې روغتیا صوبایي وزیر ویلي دي د روغتیایي کارکوونکو ته یې ټول مراعات ورکړی دي. له اسلام آباده د رابعه اکرم خان راپور.
د لړکی د خیبر پختونخوا د لیډی هیلت ورکرانو مشر عائشه حسن مشالیډیو ته وویل چې د خپل نوکرو مراد ترلاسه کولو په اړه د صحت د محکمې پر ضد پېښور های کورټ کې درخواست هم کړې ده. عائشه حسن په وینا د حکومت لخوا تر اوسه پورې نه د دوی د تنخواګانو په وخت ورکولو معامله هواره شوه او نه د دوی د نوکرو درجه بندي او د پینشن مسله هواره کړې شوه.
د خپل زندگی 15-16 سال دی پروګرام لور کړل هغه دوی وسوي چې 2022 نه به تاسو له مونږه پینشن درکو لکه مونږ ویو چې دا هغه وخت نه کاونټ کوي چې کوم وخت نه پرمننت. نو ډیر سدي چې حکومت نه مني
لیډی هیلت ورکرانو په وینا چې د کال 2012 راسي د دوی د تنخواګانو نیمایي برخه تر اوسه پورې وفاقي حکومت دوی ته نه ده ورکړي او نه دوی ته د لړکی وفاقي حکومت سره جواب ورکوي او نه صوبایي حکومت. شګفته وای باید چې وفاقي حکومت د دوی بقایجات هم ورکړي.
کله نه پرمننت شوي او کله نه د اته نه بعد مونږ خپل مراد چې کم دینه هغه تر اوسه پورې نه دی هغه شوي لکه مونږ پک تاغه نوټیفیکیشن شو پرمننت شو خو اوس پورې زمونږ هغه کلیرنس پوره نه دی شوی. بل مونږ چې کوم دی نو د سکیل داسې دغه نه دی راکړی د کلاس 4 چې کوم سکیل یې کنه هغه زمونږ سکیل هم دی. نو د هغې لپاره دا کیس مونږ دغه کړی دی چې مونږ لکه د خپل دغه کیس کې مخکې کړو دا د مطالبات زمونږ ومنلی شي.
یوه بله لیډی هیلت ورکر نورجهان وایي
فیلډ ورک ډېر زیات ګران کار دی خاص کر په زمونږ په صوبه کې د زنانو بهر وتل او کور په کور ګرځېدل بیا تاسو ته پته به وي چې پولیو حوالې سره زمونږ د لیډی هیلت ورکر څومره زیاتې قربانیانې دي خو مونږ لکه همت نه دی بایللی خپل کار هم یو خدمت په جذبه باندې کړی دي. خو لکه حکومت ته زمونږ دا درخواست دی چې زمونږ کومې دا مسلې دي دا زر تر زره حل کړی شي.
د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې غونډمل کې د خیبر پختونخوا حکومت دا اقدام د ټولو مخکې اوچت کړو چې د لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې پخې کړي. د ده په وینا چې د یو مستقل نوکری مراد هم د لیډی هیلت ورکرانو ته ورکړی شوي دي.
یو جاب پرمننت شي هغه ته جاب سیکورټی ر پرمننت کې دوه فائدہ دای چې هغه یو پروموشنز کیږي یا چې سم پروسیجر سټرکچر یو هغه پر الله کوم ډیفاین کیږي ډیټیلز کې به ولا خبره دا چې کله پرمننت شي نو دې پینشن سیکور شي نو دې کې څوک ریټایر شي ویني دی او دی وی جره موږ چې ګمګنه موږ ته پینشن نه ملاويږي نو چې څوک ریټایر شي نو پینشن نه ملاويږي. پی سکیل دی خبره کوي نېشنل پی سکیل چې یو لیډی هیلت ورکر څه دی اب ورته موږ چې ګمګنه ان شاء الله دې ته ورکو دې ته پریشان کېدو ضرورت نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2016 کې د 2.5 لیډی هیلت ورکرانو نوکری پخې کړې وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا ترافیکی پی خود مخنوی لپارا دا گاڑو دا خو حالت رسمی اسناد ساتل لازمی گرزولی دی. کابینې د چرشنبې په ماښام د ګاډو په قانون کې بدلون راوسته دی او ویلي دي چې په ټرافیکي پیښو کې د مرګ جوبلې په صورت کې به د ښکار شو کورنو ته معاوضه هم زیاتوي. زلان یوسفزی په دغه اړه راپور راکړي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر الله سلاکار مشتاق غنی رسنیو ته وویل چې صوبایي کابینې د موټر ویهیکل آرډیننس 9/15 په 9/25 حصه کې د بدلون منظوري ورکړې ده چې تر مخه به د هر ګاډي لپاره فټنس سرټیفیکیټ ترلاسه کول لازمی وي. ترمیم کې د ټرانسپورټ ویهیکل ټکي په موټر ویهیکل بدل کړی شو چې تر مخه به د شخصي ګاډو لپاره هم فټنس سرټیفیکیټ ترلاسه کول لازمی وي. لدې وړاندې یوازې د سپرلو د ګاډو لپاره یاد سرټیفیکیټ لازمی وو خو لدې باوجود هم په پېښور ښار کې د سپرلو ډیر داسې ګاډي په نظر راځي چې ډیر زاړه دي، شور کوي او ډیر لوګي خراجوي. یو ټیکسي چلوونکی وهاب خان وایي چې حکومت باید شته قانونونه عملي کړي.
سرټیفیکیټ خو خبره ده بل خو نه ده خو ولې دې خپل روټین سټ کې چې ولې اوسې به پرچی ورکول دي هر ځای کې تنګول دي هر ځای کې مرانی سي دې موږ خپل یو ډیسپلین ته جوړ کی چې موږ باغ طرف ځو دې دې په دې موږ درې اسې بيسا سورې به موږ نه کوم بس کوو دا موږ ما تعلیم کړې ما سره تعلیم نه څه پیدا وکړه دوی لسم ما کړې نو گری نش بل سے نش دا ٹیکسی چلوں دا ٹیکسی چنے چلوں سب کم دی ٹیکسی چلوں تم دی مونگ بری دی ہوں پکم طرف لاٹ شو
دا پیخوری اسی دن کے حاجی شاہد خلیل دا حکومت دے فیصلو تا خوش بھی نہیں دے
یار جی دا ہڑے بہتر کار دے دا ہو جی سعودی عرب کے ما دول اسکال تیر کڑی دی ال تا ٹور سسٹم دا سے دے کدا سسٹم شو نو زمون ملک پر ڈیر خوشی یو خوب دا دو لمبر گاڑی رکشی یو بدا لوگی دوڑا دا شور دا سلنسر دا ٹور سسٹم بٹک شی جی
دا گاڈو او ٹرانسپورٹ پ قانون کے کابینے دا یو بل بدلون دلان دے پ حادثوں کے دا مرگ او جوبلے دا معاوضے پیسے زیادتی کڑی دی دا مرگ معاوضہ دا 1850 نا تر 2.5 لاکو او دا جوبل کے دو ہے دا 0 روپو نا لگ تر لگا تر 10,000 روپو زیادہ کڑے دا پا کابینہ کی منظور شوی ترمیم یا بل تا دا باقاعدہ قانون شکل ورکول لپارا صوبائی اسمبلی ته وړاندې کیږي او د بحث رستو پکې د نورو غوره خبرو اچولو یا د لری کولو گنجائش موجود وی. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش پلنډو سپو 2013 15,385 او 15,385 کلو هرتز.
په داسې حال کې چې پرون د بلوچستان په هاب کې د مذهب سپکاوي په تور د یو بندي هندو د وجرو لپاره بلوګرو په تانه برید کړی، په پاکستان کې ځینې دینی عالمان وایي خلک چې قانون په خپلو لاسونو کې اخلي نو دا کار د مذهبي تعلیماتو پر ضد دی. په دغه اړه باندې اسرار الله مومند د ځینې دینی عالمانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
د چترال د شاهي مسجد امام خلیق الزمان د اپریل په 28مه هغه کس پولیسو ته حواله کړ چې ویل کېده دماغي ناروغي لري او د مذهب خلاف الفاظ یې کارولي. خلیق الزمان مشال ډو ته وایي چې مذهب ته په سپکاوي تورن رشید الدین یې ځکه پولیسو ته وسپارلو او له بل وګرو یې وژغورلو چې د خلکو لخوا قانون په خپلو لاسو کې اخیستل او دغه تن ته په خپلو لاسو سزا ورکول د مذهب خلاف دی. نوموړی وایي باید مذهبي عالمان پر دې کار وکړي چې څرنګه په ټولنه کې برداشت راشي او خلک د قانون احترام وکړي.
علماء کرام جو انبیاء علیهم السلام کے وارث
ہیں. علماء کرام د انبیاء علیه السلام وارثان دي او دوی همیشه د امن، محبت او ورورولۍ پیغام ورکوي او په دې کې علماء ته هم خپل کردار لوبول پکار دي. د تشدد لارې بیخی خپلول نه دي پکار ځکه چې پاکستان یو ملک دی او قانون لري. نو که څوک قانون په خپل لاسو کې اخلي دا به د ریاست خلاف بغاوت وي او قران او سنت هم موږ ته دا حکم راکوي چې د وخت د حکومت احکامات دی ومنل شي.
خلیق الزمان ګیله کوي چې د په څیر هغو عالمانو ته په مرکزی او ټولنیزو رسنیو کې موقع نه ورکړل کیږي چې په ټولنه کې د زغم او برداشت راوستلو لپاره کار کوي. همدار څرګندونې په پیښور کې یو بل مذهبي عالم ډاکټر قاسم محمود اهم کوي.
زمون اسلام د امن او د سلامتۍ درس ورکوي. د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم ژوندۍ انسانیت پوره پرې رہی او د جانورو لپاره نباتاتو لپاره رحمت وکړي. لیکن دلته زمون کمی ورته وایا یا زمون کم نصیبی ورته وایا چې زمون کومې ادارې دي هغه خپلې ذمہ‌داری نه پوره کوي. دلته مولا خلیق الزمان صاحب د قانون پاسداری وکړه، د عدالت او د وطن او د قانون په اعتبار سره هغه قرباني وکړه، لیکن میډیا هغه ته هیڅ توجه نه کړه، هغه د دې کار تصویب هم نه کړه.
په پیښور کې دینی عالم قبله یاس هم وایي چې د اپریل په 13مه د مردان په عبدالله خان پونتون کې د بلوګرو لخوا د زده کوونکي مشال خان تر وجنې وروسته یو شمیر مذهبي عالمانو د خپلو بیانونو او لیکنو په وسیله خلکو ته دا ثابته کړه چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي. خو نوموړی وایي مذهبي عالمان چې خلک یې خبرې ته اهمیت ورکوي باید په ټولنه کې د زغم او برداشت پیدا کولو لپاره نور کار اهم وکړي.
منزلہ رضی جن خود تعینات ہوئی نو دبی خبر اپ دینی معاملات کے اور دیشی نو کچر دبی امدا قسم رول لو گئی اور خلق دی ترخ گرے طرف تھا حمایت نہ کی
حالات چې نورو عالمانو ته هم پکار دي چې د خلیق الزمان په پل روان شي او د بلوګرو غوسه په قابو کولو کې هغه څه کردار ادا کړي چې د چترال شاهي مسجد امام تر سره کړی وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردون کو مشال ایڑو توگی درنگ شبیلا په پختونخوا کې د مسپخین درنی به بجی کیدون کې دی د عبدالحی کاکړ نبا مهم خبرونه ورو د خبرونه رستوره ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې کو زمونږ ونی ز خبرونه پام کوو به هم اوره وړم به د دې وخت خبرونه
په چمن او سپین بولده کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې شوې چې پکې وو کسان وژل شوي دي. د چمن پولیسو مشر مقصود مشال ریډو ته وویل نن سهار شاوخوا څلور بجې له افغان لوري پر لکمان او جنګیر کلو ډزې وشوې، خو د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق بیا ویلي په ډزو کې یوولس افغان سرحدي ساتونکي ټپیان شوي او یو ولسي وګړی وژل شوی. د کندهار ولایت ویان سمیع خپلواک مشال ریډو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ نښته هغه وخت پیل شوه چې پاکستاني ملیشو غوښتل د بولدک ولسوالۍ د لکمان او نظر په نوم کلو کې سرشمیرنه وکړي چې افغان امنیتي ځواکونه مخالفت وکړي او په نتیجه کې نښته وسوه. چارواکي وایي په بلوچستان کې پارېدلو خلکو د مذهب سپکاوي په تور د یوه هندو د وژنې په هڅه پر تاڼه برید وکړي چې پکې یو لس کلن ماشوم وژل شوی، پنځه کسان ژوبل شوي دي. دا پېښه تېر ماسپښین په حد کې شوې ده. د امریکا سینټ د 2500 افغان ترجمانانو او نورو همکارو افغان کارکونکو د ویزو ورکولو منظوري ورکړې. دغو ترجمانانو په افغانستان کې د امریکا سرتیرو او امریکایي چارواکو سره کار کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي راتلونکې اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سفارښتنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. د پنډاګان رسیالي سرپرستی تیرزا ویلن تیر مازدیګر د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپلو پلویانو یو لوی غونډې ته خبرې کړي. شغلی حکمتیار تیر ورځ وروسته له شاوخوا دوی لسیزې د افغانستان پلازمېنې کابل ته ستون شوی وو. روس، ترکیه او ایران د شام په هغو سیمو په ځینو سیمو کې د محفوظ ځایونو او نه الوتنو جوړولو مفاهمت لاسلیک کړی دی، خو په استانه کې د شامی اپوزیشن پلاوی پرون دا وړاندیز رد کړ. امریکا ولسمشر وایي دروان میاشت په روسیې کې سعودي عرب، اسرائیل او واټیکان ته ځي. خبر پښتونخوا خوراکي د روایي له ځینو شیدو یا پیو خرڅونکو اخیستل شوې نمونه ښودلې چې په پیو کې ناروغي پیدا کوونکي مواد استعمال شوي دي. د خوراکي ادارې نن په خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده.
مهم خبرونه واورید او سرزو اسلام آباد ته چرته چرابه اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړی.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د تېرې چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته په یو ناپلان شوي په یو ورځنۍ دوره کې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د پاکستان اعلی سیاسي او عسکري مشر ولې سره ملاقاتونه کړي دي. وزیر اعظم نواز شریف د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او داخله وزیر چودھر نثار علي خان سره ملاقاتونه کې ښکاري چې د ایران خارجه وزیر پاکستان نه دا باور ترلاسه کړي چې پاکستان به د ایران امنیتي اندېښنو ته پاملرنه کوي. ادارې وایي د کلونو راهیسې ایران او پاکستان دواړه د یو بل نه د پولو د محفوظولو، د نو د انسانانو د سمګلینګ مخنیوي او د وسلوالو پر ضد د کاروایی په اړه د نورو اقداماتو د وچتولو غوښتنه کوي. خو تیرې اونۍ د ایران په سیستان صوبه کې د یو سنی وسلوالې ډلې جیش العدل لخوا د یوولس ایرانیانو وژنه چې یو سنګینه پیښه ده په یو داسې وخت کې رامخته شوې چې پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. ادارې زیاتوي ایران خپلې اندېښنې د سفارتي لارو په ذریعه وښودلې. ادارې په وینا چې نه خو د پولي مسلې او نه ستراتیژیکي اندېښنې شپه په شپه هوارېدې شي، خو دا یو ښه نښه ده چې ایران او پاکستان سفارتي رابطې خپلې کړي. ادارې اخیری کلی کې پاکستان لپاره دوه شیان د اهمیت ور دي، یو دا چې پاکستان د هم د ایران غوندې سفارتي لارې خپلې کړي او بل د پورو د سار انتظام چې باید دواړو خواو ته روان وي. مشرق رسپانه خپلې ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا د کابینې لخوا په صوبه کې پرایویټ تعلیمي ادارې د قانون په دایره کې راوستلو لپاره یو ریګولریټي اتارټي د جوړولو منظوري یو ښه اقدام دی او د دې ضرورت هم محسوسېدو ولې چې د میندو پلارانو او د ولس لخوا دا غوښتنه بیا بیا کېده. ادارې په وینا د اتارټي به نه صرف د سکولونو فیسونه ګوري بلکې په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو به هم نظر ساتي. ادارې زیاتوي له دې وړاندې په تېر حکومت کې هم د پرایویټ سکولونو په هکله یو بل وړاندې شوی وو او په هغې اسمبلۍ کې کاروایی نه وه شوې او دې ځل هم دا اندېښنه شته. خو د دې امر انتظار پکار دی چې حکومت دا بل منصور کړي او په عملي توګه یې نافذ کړي. ادارې وایي صوبایي حکومت له به دا خبره معلومه وي چې د صوبایي پرایویټ تعلیمي ادارو کې د عدالت د احکاماتو باوجود د وروڼو خویندو په فیسونو کې سرعایت نه ورکړی کېږي. ادارې اخیری کلی کې هیله پکار ده چې د بل مسوده د منصوره نه پس په د ریګولیټي اتارټي په جوړولو کې نور د ځن نه کار نه خسته کیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ اجانس په راپور کې لیکي تمه ده چې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تګلاره کې بعد افغان حکومت د پیاوړي کولو او د وسلوالو ډلو ختمولو لپاره بعد د اربونو ډالرو مرسته شاملوي. اجانس وایي د تګلاره به زر اعلان شي. بل پلو د بی پولي خبرانو اداره وایي د تیرې میاشت له پای راهیسې په ایران کې د ولسمشریزو انتخاباتو کمپاین پیل شوی خو خبریالانو ته په دې اړه په ازادۍ د راپورونو جوړولو اجازه نه ورکول کیږي. نجیب عامر د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
بلومبرګ خبری اژانس د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه خپله کړنلاره اعلان کړي. د امریکا د حکومت انتظامی چارواکي په دې نظر دي چې ښایي په دغه کړنلاره کې به د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت ملاتړ شامل وي، سو هغه وکولی شي د هیواد هغه برخې بیرته د حکومت تسلط لاندې راولي چې دا مهال پرې طالبان واکمن دي. دغه چارواکي وایي نوې پالیسي به ارزانه نه تمامیږي، دا به د کال په سر لږ تر لږه درویش بلیونو ډالرو ته اړتیا ولري، سو د افغان امنیتي مامورینو سره مرستې وشي او د اداري فساد د مخنیوي پروګرامونو ته فنډونه ورکړل شي. اژانس لیکي کدا بیا ګرانه بریښي، نو بیا دغه خبره په ذهن کې انزور کړل شي چې ګویا امریکایان په افغانستان کې ناکامیږي او ملک هماغه سي د ترهګرو په پټنځایونو بدلیږي لکه د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینیټې نه وړاندې چو. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې څومره نور سرتیری به افغانستان ته استول کیږي، خو بلومبرګ لیکي دوی ته امریکایي انتظامی چارواکو ویلي چې د ناټو او امریکایي سرتیرو شمیره به زیاتول شي. که د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پلان دغسې واوسي، نو دا به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغه پلان سره په ټکر کې وي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو لپاره نیټې ټاکلې، ځکه چې اوسنۍ اداره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ښکېلتیا ډاڼه ولري او په دې هم چې له طالبانو څخه نیولې شوې سیمې بیرته آزادې کړل شي او طالبان داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د پټنځایونو جوړولو ته پرې نه ښودل شي. بل پلو د بی پولو خبریالانو ادارې آر ایس ایف په ایران کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو پر مهال د خبریالانو ستونزو ته کتنه کړې ده. نوموړې اداره وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاین ترسره کیږي او د ایران حکومت خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې په خلاص مټ راپورونه ورکړي. د بی پولو خبریالانو سازمان د حکومت لخوا هغه بندیزونه او شرطونه غندید چې د دغو انتخاباتو د راپور جوړونې پر مهال پر خبریالانو لګول شوی دی. دغه اداره وایي کوم شرایط چې د ایران حکومت وړاندې کوي په رڼا کې خبریالان په آزاد ډول راپورونه نشي جوړولی. تر اوسه په ایران کې د دغو انتخاباتو د کمپاین د راپور جوړونې پر مهال 28 مسلکی او ولسی خبریالان نیول شوی دي. ایران د نړۍ د هغو 15 هیوادونو په لیکه کې ولاړ دی چرته چې تر ټولو زیات خبریالان نیول کیږي. د ایران او افغانستان لپاره د بی پولو خبریالانو د ادارې آر ایس ایف مشر سید رضا موینی وای په انتخاباتو کې د خلکو په آزاد ډول د شرکت لپاره اړینه ده چې ورته والله مخې په آزاد ډول معلومات ورکړل شي، خو په ایران کې بیا دې ته اجازه نه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت وایي راتلونکي اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سپارښتنې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وسپاري. د امریکایي ځواکونو قوماندانانو وار له مخه د افغانستان جګړې ډګر ته د 3000 اضافي سرتیرو استولو غوښتنه کړې. افغان حکومت هیله مند دی چې د امریکا په نوي تګلاره کې به د ترهګرو ځالې په نښه شي. احمد تکل په دغه اړه راپور راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال پرون د امریکا د سنا غونډې ته د څرګندونو پر مهال وویل پنټاګون په افغانستان کې د جګړې د څرنګوالي په اړه د څېړنې د بشپړولو په حال کې ده. تریزا ویلن وویل تمه ده چې په دې اړه د پوځ طرحه د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وړاندې شي. میرمن ویلن وویل هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې روان ولاړ حالت بدل شي. نږدې درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره 3000 اضافي سرتیرو ته چې احتمالا یوه برخه یې باید د امریکا متحدان ورکړي اړتیا ده. یو شمیر اوسني او پخواني امریکایي چارواکي وایي چې په دې برخه کې د 3000 او 5000 اضافي سرتیرو په اړه بحثونه کیږي. تمه ده چې دا اضافي سرتیری به تر ډیره د افغان ځواکونو روزونکي او همداراز د هوایي ځواک پوځیان وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ریموند توماس چې له میرمنویلن سره د سنا په غونډه کې یو ځای وو وویل د سرتیرو د شمیر پر زیاتولو سربیره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د اصولو په اړه هم غور روان دی. د که څه هم د سرتیرو د شمیر د زیاتولو په اړه د څیړنو خبره تایید کړه، خو زیاته یې کړه چې د ده په نظر د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو زیاتولو ته اړتیا نشته. په دې اړه چې پوځي قمندانانو به په خپله نوې طرحه کې د امریکا ولسمشر ته کومې سپارښتنې کړې وي ډېر جزئیات نشته، خو افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې په نوې ستراتیژۍ کې به د تروریستانو اصلي ځالې په نښه شي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وویل د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت نظر پوښتل شوی دی. پاکستان تل د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. اوسمهال د شاوخوا 8,500 امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې 15,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې دېره دي.
د احمد تکر لاپور موریده او رایټرز خبرې ایجنس د چین په مشرۍ د ریخمو د نوې لارې د منصوبې په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې چین دغه منصوبې سرته رسولو لپاره د امنیت په ضرورت زور ورکوي او غواړي چې په منصوبه کې ملګري هیوادونه ورسره مرسته وکړي. دغه راپور مهم ټکی و. چین غواړي چې د اقتصادي خوشحالۍ لپاره د سړکونو یو جال خور کړي. دغه منصوبې ته د ریخمو د نوې لار نوم هم ورکول کیږي او دا د ولسمشر شی جین پینګ د خوښي پروژه ده. د روانې میاشتې په 14 او 15 نیټه په بیجینګ کې د چین د یوې سیمې یو سړک د منصوبې په اړه د 28 هیوادونو یو غونډه کیږي. د دې غونډې نه وړاندې د چین د پولیسو مشر ویلي دي چې د دغه منصوبې سرته رسولو لپاره د سیمې په هیوادونو کې امنیت یقیني کول مهم دي. د ریخمو د نوې لارې د امنیت په اړه یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده هغه هیوادونه چې په دې منصوبه کې ملګري دي باید خپل منځي مرستو له وده ورکړي او د سړک د امنیت یقیني کولو شریکه ذمواري ومني. د چین د قومي امنیت وزیر ګو شینکون هم ویلي دي چې د قومي سلامتیا ترهګرۍ د مخنیوي او د هیواد نه بهر د قومي ګټو د خوندي کولو لپاره په خپل منځ کې عملی مرستو ته اړتیا ده. رویټرز خبری ایجنسی ته د چینی چارواکیو لخوا په خپور شوي بیان کې دا نه دی ویل شوی چې د یوې سیمې یو سړک د منصوبې په اړه پر غوښتل شوي غونډه کې کوم هیوادونه برخه اخلي، خو د قومي سلامتۍ د وزارت په ویبپاڼه په خپور شوي عکس کې د پاکستان، روسیې، ویتنام، ترکیې، سپین، سعودي عرب او بلاروس بیرغونه لیدل کېدی شي. د چین د استخباراتو د ادارې نوی غوره شوی مشر به هم په دې غونډه کې برخه اخلي. راپور کې راغلی دی چې چین په دې منصوبه کې د ملګرو ځینې هیوادونو او په ځانګړې توګه پاکستان کې د امنیت د خرابې وضع په اړه فکرمند دی. دغه شان د چین په لرې پرته مغربي سیما سینکیانګ کې یو شمیر بریدونه رامنځته شوي دي چې تورې په مذهبي سختدریزو ډلو لګول شوی دی. سینکیانګ د چین د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره په تړلو کې مرکزي کردار لري.
دا مشال ریډیو ده.
د هنګری سرنوالانو د لزګونه کډوالو د مړینې په قضیه کې یو لس کسان تورن کړی دي. دا کډوال د هنګری لارې لویدیزی اروپا ته روان وو. قاچاقبرانو په لارې کې اچولی وو چې د هوا د نشتوالي له کبله مړ شو. دا پیښه په 2015 کال کې شوې وه چې په قضیه کې تېره ورځ دغې لارې د ډرایور په ګډون یو لس کسان تورن شوي دي. په دغه اړه نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې.
په هنګری کې د یو او یا کډوالو د مړینې د قضیې په تورنو کسانو کې د هغې لارې ډریور هم شامل دی چې دا کډوال یې په قاچاقي ډول له هنګری څخه اتریش ته لیږدول. هنګری څارنوالانو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي په لارۍ کې بار مسافرو له نیم ساعت مزل وروسته چیغې او پر بندو دروازو او اوسپنیزو دیوالونو وهل پیل کړل او نارې وهلې چې اکسیجن یې په خلاصېدو دی، خو ډریور او په تعقیبي موټر کې ناستو قاچاقبرانو سره له دې چې چیغې اورېدلې هیڅ مرسته ونه کړه. د څارنوالانو مشرانو په وینا قاچاقبرانو د بند مشر لستونز خبر کړ، خو هغه ورته د درېدلو اجازه ورنکړه. څارنوالان دا لاری د مرګ د لاری په نوم یادوي. دوی وایي چې د لاری ډریور له درې ساعت مزل وروسته د اتریش په خاوره کې پر څلورم نمبر لوی لاره ودرېد او په تعقیبي موټر کې بیرته هنګري ته ستون شو. قاچاقبرانو د دې ورځې په سبا اووه شپېته نور کډوال په یوه بله لاری کې چې هغې هم د هوا د تصفیې وسایل نه درلودل بیا په قاچاقي ډول اتریش ته واړول، خو دا ځل کډوالو دروازه ماته کړه او ټول ژوندي پاتې شول. څارنوالان وایي د دې بانډ مشر یو افغان دی چې دېرش کاله عمر لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو لګښت هم د افغان ورکاو. خو د کډوالو د ترانسپورت د شبکې مشر یو دېرش کلن بلغاریایی دی چې دوه ملګري ډریوران یې هم بلغاریایان وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې وشوه او په دې لارۍ کې د ټولو سپرو کسانو مړي هغه مهال وموندل شول چې اتریش ته ورسېدل. په دې قضیه کې څلور کسان په قتل او د دې څلورو په ګډون ټول یولس کسان د انسانانو په قاچاق تورن شوي دي. یعنې څلور تنه د یو اویا کډوالو په مړینه کې په مستقیم لاس لرلو او پاتې د هغې شبکې په ملاتړ تورن دي چې د انسانانو د قاچاق له درکه یې سلګونه زره یورو ترلاسه کړي دي. څارنوالان وایي چې په قضیه کې د څلورو تورنو کسانو لپاره ښایي د عمري بند سزا غوښتنه وکړي. د ټولو یولسو تورنو له ډلې نه کسان نیول شوي او د دوو نورو لټون دوام لري. هنګري څارنوالانو ویلي د دې بانډغړو هغه کډوال چې په 2015 کال کې د بالکان هیوادونو ته رسیدلی وو په قاچاقي ډول لویدیځې اروپا ته لیږدول او په دې ترڅ کې د فبروري او اګست میاشتو ترمنځ پر دې لاره یو دېرش ځلې تګ راتګ کړی. د هنګري څارنوالانو د معلوماتو له مخې دې بانډ له 1200 زیات کډوال له دې لارې لویدیځې اروپا ته قاچاق کړي او د دوی افغان مشر له دې درکه لږ تر لږه 3 لک یورو ګټلی دي.
احمد تکر لپاره مورده اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې پام کوه. دا خبرونه تاسو دپاره امان الله ناصر وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو ګیلمنو د بل کورونو کاروبارونو موټرونو او نوټونو نسوځلو او ریدونکو دغه ډیر اور سې دې ستاسو د نور سوځلو پریشان کولو د پاره د اور لمبا د چلم سرخانه بل کویلا ګورګین جمال عرف مرچکه د رادیو کمال لوډ سپیکر نه نیخ پنیغه بیګیره بی بیریکا او بی دریغه نن اول ودون والا کچوک ودون لري د اغوی د پار دا دواګانی چې الله مو د جګړه لوبې غم لغزب په خپل امان کې لره. الله مو د خپل ماشومان ل درب دربا ټوپونو او شور شرابي لري په خپل دکان کې لره. او اوس بی ودو والا ته د بی ودو والا ملګرو د پار بیا دا دواګانی دي چې الله مو په یو داسې کور ودان پیخ ک چې بلارې په کستم کې وي او یا بیا د ټیکس په میکما کې په یو خو غټه کرسۍ ناست وي. که اغه نوي نو ټیکدار وي، که هغه هم نوي نو بیا حوالدار وي، که هغه هم نوي نو کم سے کم د پیټرول پمپ لري، که هغه هم نوي نو دکاندار خو باید چی وي. ځکه چې که خسر دکاندار وي نو د کور راشن که مفت نوي نو ارزان او خصفا خو وي. که خسر بخیل او کنجوس وي نو خواخی به مهربان وي، خوشینه به نادان وي او خیان به حتم تایان وي او غوړی اوړه دالونه به پریمان وي. نو هوشیار خبردار، نن مونږ خپل سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن ته دعوت ورکړې دی خالا شادی خانه آبادی تا. د دې کار دی دوه زړونه دوه کورونه سره تړل ودونه کول. که د نجلۍ د پاره خاوند نه پیدا کیږي او که د الک د پاره میرمن نه پیدا کیږي نو د خاله شادی خانه بربادی سره وی توبه خانه آبادی سره تړون نیولی شي. خاله مونږ تاسو ته خراغلی وای.
خراغلی پرېږده، پاتې دې کړی دی کیا کدی یو کړی دی دویم در کوم، که دویم لرې دریم وغواړه، در څلورو پورې پوره اجازه ستا.
دا څه وی؟ ای خالاجی اگه ودونه چی کری دی اگوی کل خوشحالو ده چا سرونه گنجشول ده چا بلد پریشر شو ده چا ده گودو دردونه دی ده چا شوگر شو لچان محله بیزاره ده پورو ندی فاکی دی و فریادو ندی
های های گرگینیه تا ها خوکا دا سکورا معلوم ده جنه ندخا پیره ده غاره لکه ده هیله تگه لکه ده اوسه او نومه پستکه ده پلاره پا کستم که چوکی دار ده ها او رور پا پولیس کی حوال دار ده پینزه سرا گوتی بدی پا نوتو کی وی
ستا مازغه خراب شوی دی خالا تکره سر بمی لگ گنجاوی پوزه بمی هم لگ کگاوی خیطه بمی لگ غطا و پتلون بمی دیلاوی ده دیه ده مطلب خونه ده چه ده کستم ده چوکی دار لور را غاری اخیر ده رادیو ریپورتریم چه ده مولیو ده ترک کلینر یا ده ترو جوارگر خونه منی
ای بیوکوفا نن سبا رپورتران چوک سکوی نن سبا خلق خپلی لورانی اغا کستاور کوی چه ده اوپر آمدنی دوم روی چه تنخا ادو ده بینکونو نراباسی نا آغای ده آخیانو ده خواخی او ده خوسر وی دوی موتری ده دوی دوی موتری ده کور و دانی وی او یو موتری ده بچانو سر وی ده کور و یو چنگ تای بیوٹی پالر وی او ده پلی خواه تای ده برگر او ده پیزه کانر وی الک کم از کم منیستر وی کاغا نوی نو سنیتر وی کاغا هم نوی نو ده یو غطی انشور کمپنی اولدر وی بدرنگ وی که دنگر وی در وی که سودر وی خوب آئی چی بلینر وی دیوائی رپورٹر
دیکھ دا مانا دومره شرطون خمادوری او کترینه کیف نوی غیلک تا چی کی خوال داواده ده که مصیبت خپولوی ده که تیجارت
او کدا وای وای وای
علاکه دا چوک دی چه ستوڈیو تا بی اجازه تا بی ویزی و بی پاسپورت و بی سطح دا ننراله
خبر شمیر چکیا واده و نکلی زرگیا کنی زمارنگ با بند شی لکه مونگک چی بند شی پتلکه کی پلکیا
علاکه دا مونگک بچیا تا یه سوک
زمستارنگ آزاد و ما خوشحال و ما آباد و ما دقا خالا رالا آبادی می بربادیش ولا ختم می خوشحالیش ولا کوزدش ولا و خادیش ولا پکور کی داخل یو جنگیره و پیریانیش ولا نصیب می هر اور سوزل بریانیش ولا کدا
لکد بریانی بچیت یسو
های 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 سوک سیلاب زدوی سوک زلزل زدوی ز شادی خانه آبادی بلکه خانه بربادی زده ما طول ده ده نا ترسی خالا گیل لازاو
یو خوارشی لکه خوارچی شوی ما سکلی دی واده می در لوکلو کور می در آباد کلو
دیتا تا آبادی وای
نور چا دا سودا بوتلا تا اس جانتا میڑا وائے واد کولز ما کار دے سیدا کولز تا کار دے خزس رسترگ غواری روبو دب دبا غواری سودا پورا غواری دا جیب خرچا غواری های های ما سڑے دے خدای او باخی چی کور تا بار آغلو ما با او با ورطا راوڑلی بنی با می شربت ورطا راوڑلو بلی بنی ما می دسترخوان خورولو او درائی می بنی با می اتل سرنگ خورکی ورطا راوڑلی او
دا چوه خالا چلور ودونیو
هاو کنا پا خواخو سریو خوراکی کچ او اصلی غوریو کباب او سجیو دستاسو رنگ سوٹی خونو چلیر ویشت ساعت ده خوزو چمچا گیری بیگم عشقیری مراوڑم بیگم شاپنگ راوڑم دستاسو زندگی ده که شرمندگی ده پا خواب طول دنیا استاسو نویری ده اوس که سپین ده که تور که ده سند ده که ده لاور ستاسو چطی دی او داغوی لطی دی د ماینو مزدورانو د کمی ورځې چې مو دالونه او سبزی شروع کړي دي کدوګان در نه جوړ شول.
های های ګورګینیا، دغه خاله شادی خان آبادی دغه خبرې راته کولې چې جذباتي کړم، ویناوی ته چې څنګه ورلی بس خې پاول ملاقات کې و بیروا. خو د دې نه مخکې چې هغه ما بیرولې وای، هغې زه داسې وبیرولم چې زړه مې تر اوسه لا بېځایه دی. که نه
څنګه یې وبیرولې؟ نه شرم نه حیا، خو د نارینه و نوم دې ور بدنامه کړو. لومنه
د نارینه و پوزه مې نه ده پرې کړې ګورګینیا. څنګه ورغلم بس سم د لاسه مې بیا درې څلور غټي غټي کنځاوې ورته وکړې.
چاته؟
پیشو په دروازه کې ولاړه وه هغې ته. بیا مې د ناوې د نور د بیرولو دپاره پیشویو سولتې ووله. بیا مې دیوال په چوټه او توکدان په سوک ووهلو. هرې خوا ته مې دهشت دهشت جوړ کړلو.
نو بیا؟
خو هغه دې په یو منټ کې له شیرو ببر نه خیرو ګیدړ جوړ کړلو. که نه
څنګه
چې ما یې څنګه ګونګټ پورته کړلو. خاله خاله، ستا د دواړې خطا شي، ستا د کور خراب شي. تا خو یې چې سترګې د اوسۍ لري، چال د خاپېری لري، جنګم لانری لري. هغه چې مې پلو پورته کړلو ګورګین جانه، د ډامبرو په ډرمې سور شال اچولی و، د ډامبرو ډرمې راواده کړی و، کشره خور یې راښکاره کړې وه او کونډه خاله یې راباندې تاونه کړې وه.
نو بیا؟
بیا نو څه؟ په هغه شپه له کوره وتښتېدم، د شپې رینجر والا ونیولم، د دهشتګردانو سره یې بند کړم. شپږ کاله وروسته چې راغلم د مرګ خبر مې خور شوی و. دې خاله زما هغه د ډامبرو ډرم درې ځایه نور هم واده کړی و.
درې ځایه نوره؟
او که نه، زه خو یې د مخ په کتلو تښتېدلی وم، هغه نور دوه یې په لیدو مړه شوي و.
نو ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم له وخت نه د مخه د کین مناکین سره د ملاقات څه پروګرام لري، نو د خالا نمبر ولیکئ چې در وکی واده او کیمو د تل د پاره و ده نمبر. وای 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 وای.
خاله را پیدا که یوه کونډه چې ویښه غونډه منډه، خو پام کوه چې زه در دې تیز یم په منډه. وا
ته غم مه کوه د جینې، بس پیدا که ښه ډېرې روپۍ. را معلومه ده یوه کونډه په صورت کې لږ ډېره پنډه، بس داسې معلومیږي لکه د منجاري د کالو پلنډه. بس یو درځنې بچان دي، اته یې وړونه او مور و پلار یې هم مریضان دي. که خرچه پوره کولی شي تر وبې غواړم.
هلو هلو، ناورم څوک؟ ناورم
شدیجه تحملتی نخلحشو.
خاله دیر سخت پا عذابی ما، کورودانمی وفاد شوه، کورو کچنان را پاتا دی، یو خجی نی خوراو غڑا کنا.
تا چو کالویه؟
بس شپیتا پورا، یو شپگ میاشتی پر بالا.
مبارک دیشه، تا خو خازما پا غخ جوری. نه ولور غوارم، نه موتر غوارم، نه کالی غوارم، نه زیور غوارم. بس راول مولا او بوزه دا خالا.
چیسی؟ اغی بلی بودی لگ زده را پا کتا کولوی چی تا بغوارم. بند که تلیفون. او پام کوا دا اوز خالا دا کشا لیلا دا، پام کوا بند که فون. چلو.